السلام علیکم لاس پجی سفید ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پایل شو د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوید ځینی راکرونه هم خبرو نن د سپتمبر 11 او پر امریکا د تروریستي حمله شلمه کلیزه ده چې دغه حمله پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب شوی تفصیل وروسته درکو پایل له خبرونو کیږي د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 په مناسبت په خبرو کې ل خپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ په مسکو کې د امریکا سفیر احزار سوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حمله د شلمی کلیزې په مناسبت ل خپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د امریکا د روح لپاره په مبارزه کې اتحاد زموږ د قوت تر ټولو لوی نقطه ده ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حمله کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې وژل شول نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حمله دریو سیمو ته ولاړ سي نیویارک پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ انټونیو ګوترش پرون خبرلانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه شغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یو ناورین او تروریستانو ته د یوې توفي حیثیت ولري د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداري وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنځمې پرز امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي ګوترش وویل چې باید داسې یوه لاره وموندل سي چې د داسې یوه ناورین مخه ونیول سي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19 ترکیې ته د سفر پر مهال وویل د دې ادارې تر دې دمه بهر ته د تاګ په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نشې نه دی لیدلی خو ښاغلی ګراندی خبرداري ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي دا وضعیت شایي بدل سي ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي مخکې تر دې اندېښنه شولې و چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال د هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي شغلی ګراندی د ترکیه په جنوبی شهر غازیان تیپ کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړې چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هغو د ننوتلو د هڅو موارد ندي لیدلي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ل خپل ترک سیال سرای د کابل د نړیوال هوایی ډګر د بیا پرانستلو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکارۍ خبرې کړي قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاو شغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي السانی ویلي چې د کابل د هوایی ډګر د بیا پرانستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 2 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې 19 امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل الجزیره چینل هم پرون خبر ورکړی چې د قطر د هوایی شرکت یو الوتکه چې 145 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایی ډګر دوحې ته والوته پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنځمې پر ورځ له کابل دوحې ته وه د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي میرمن هورنویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چارې مومي د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی دی د روسي تاس اوریا نووس د خبري اژانسونو راپور ورکړی چې شاغلی سولیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د 10 دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. شاغلی سولیوان په دې اړه چې ولې احضار سوی چنې دی ویلي، خو روسي رسنیو هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر 18 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وروستی پلان له انتقادونو سره مخامخ سوی چې هڅه کوي په میلیونونو کارګران مجبور کړي د کورونا ضد واکسین ولګوي. وروسته له هغې چې ولسمشر جو بایډن د واکسین د جبري کولو پلان اعلان کړ، د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو یې په وړاندې سخت مقاومت وشود. ځینې جمهوریت غوښتونکو او د اتحادیو چارواکي وایي دغه پلان د ولسمشر له قانوني صلاحیت څخه لوړ دی، په ځانګړي ډول دا چې ویل سوي د واکسین نه کولو په صورت کې به په میلیونونو کسان شای خپلې دندې له لاسه ورکړي. ولسمشر بایډن ویلي د کورونا ضد واکسین د نه کولو د مقاومت په وړاندې د مبارزې لپاره به ټوله هڅه وکړي. په امریکا کې 80 میلیونه وګړي لا هم واکسین سوي نه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سره موضوع نن د سپتمبر 18 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پکې وو، د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 18 حمله د امریکا د ژوند تګلوري بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 18 په نیویارک کې د نړیوال سوداګرۍ دوه لوی ودانۍ، په واشنگتن ډی سی کې پنټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله پنخ شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښنه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شو، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورن کړه او په دې پلمه له پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 10 په واشنگتن ډی سی کې جوړه شوې وه، د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو توره ورځ وه، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولی شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 18 تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلوری او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه. څوک خبر اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوست ته ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2641 سرتیری مو ووژل شول. په دې سرتیرو کې هغه 14 نارینه او ښځې هم شامل دي چې څو اونۍ مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووژل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 18 د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه همدراز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي. د نیویارک د دوو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ شوی، له 10 کلونو وروسته لا هم د هغو توریستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حملې د څه کم 3000 قربانیانو نومونه پکې لیکل شوي، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 18 پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون ځینې ادارې نه دي فعال سوي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون ځینې ادارې لا هم فعالیت نه لري چې له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2021 کال د اګست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز سره ننوتل او د دې ولایت واکې په لاس کې واخیست، له دې نیټې پوره 14 ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځني کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل،
د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي، هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، چې دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي. هر ورځ موږ راځو ورته، دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم، موږ کری درک نه لګېدی، اوس سړی همداسې موتا راوړلو دلته کوز کړو، دلته په هوټلو کې قرضدار شو، عزیزي بانک ته راغلي، وروره جانه بیخي هغو کتابچې کې پیسې څه لیکلي دي، نور څه درک نه لګېږي. دلې مور شپې په بیبان کې به تېروو، دغه بانک کله خلاصېږي، یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نوره وروره جانه صادره چوو په لیارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي. دوی د پاسپورټ او د پیژند پاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بې صبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چیرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی.
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده، دوی دې هم څنګه پرانیست، بیا هم دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زای په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزی ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت ته اندېښنه شوبلې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاښت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څنګه مرستیاله وایي چې را روان ژمی او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وږي په 19 نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړې او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. مېرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اګست د 27 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه 14 ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپله وږي پاتې کیږي. د ډبلیو اف پی د چارواکي زیاته کړه چې له لوګې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلن موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خواړه نه خوري، یا لویان خپله برخه ماشومانو ته ورکوي، او یا د دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لږ خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لږ تر لږه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده، او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغې زیاته کړه چې ملګري ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایي موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاری د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړې. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د ډبلیو اف پی د چارواکي وویل دا ښایي چې ډیری افغانان د بشپړې بېوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلک پر راتلونکي بې باوره کړي، او له بلې خوا د عامو افغانانو د اقتصادي توان کچه راټیټه شوې ده. ملګري ملتونه افغانانو ته د بشري مرستو د هڅو په ترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبې په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کنفرانس کې له مرستندویو هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
دین کبم یاری آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Yeah. ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 موندل شي.
بسم الله قدم راو اخلا
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
گے مستانا مخلص مینا
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سواد کلا تا سپلنی لگی کری پکانو بطو او بو باندی ننوار ولگی تو دکان گورم پیرو خان تا ورشی تو کوائی وزیرستان کستا بچو باندی ننوار ولگی تو راشی
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
یو یو میں بھی نہ غصے نہ ارمانوں
تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeorl.org
انتظار تیری دردن تیری گی دی دلداران تیری لاجوند لزهرو دک karwanu ditere gi jira di de tumine karwanu ditere gi jira di de lakare od bil tum bap dilaran tere ge bedal